شوم گلمی شوم گلمی د ماشام شپږ بجې شوې د صدی رادیو په ماشامنی خبری مجله کې مزاحمت شي بر هر کله کوم طاهر روشن د خبرونی تخنیکی چارې پر مخوري. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې به واوري چې امریکایي ځواکونه تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. په اسلام آباد کې به د افغانستان د سفیر په وینا واوري چې له شوې موافقې سره سم به ټول طالبان چې په پاکستان کې زندانی دي خوشي شي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. فرشته جلال زی اوروي.
نن په فرا کې د خلکو یو موټر چې واده ته روان و د سرک په غاړه په ماین الوتی اولستنه وژل سوی دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داودزی وایي پاکستان موافقه کړې چې ټول زنداني طالبان خوشي کوي. په اردن کې زرهاو قهرجنو خلکو نن د دغه هیواد د پاچا ملک عبدالله د لواک څخه لرې کېدو د غوښتنې لپاره لاریون وکړ او د مصر صدر اعظم نن په غزه کې وویل چې د وضعیت د ښه کېدو لپاره به په وس پوره هڅې وکړي. پوره خبرونه واوري. په فرا کې د سړک په غاړه د ماین په چاودنه کې نن بلستنه وژل سوی دي. د فرا د والی ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسی خلکو یو موټر چې واده ته روانو پر ماین والوت او زیات قربانیان شدي او ماشومان دي. په شو د فرا په پښترو د ولسوالۍ کې سوی او مسولیت دروسه چانه دی اخیستی. وروسته به په خبرونه کې له فرا پر دې مسله رپورټ واوري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داودزی وایي چې په پاکستان کې ټول زنداني بندیان ټول زنداني طالبان به خوشی سي. شاغلی داودزی نن وویل چې دا پروسه به په بیلابیلو پړاوونو کې ترسره کیږي.
نو اوس پاکستان په شولې کې دا موافقه کړې چې ټول به پریږدي. وویلی چې په نوبت به د څو ګروپونو په شکل خوشی کړو او دا خبر ته ده چې یو ګروپ خوشی کړی شوی دی.
مخکې افغان اسلامي اژانس په خبرونو کې وویل چې د پاکستان حکومت په افغانستان کې د سولې له پروسې سره د مرستې په نیت د طالب زندانیانو اته کسیزه ډله خوشی کړې ده. د افغان اسلامي اژانس په حواله په توره بوره کې د طالبانو د عملیاتو د مشر مولوي انوار الحق مجاهد خپلوان هم ویلي چې په خوشی شویو کسانو کې مولوي مجاهد هم سته. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وویل چې د خوشی شویو کسانو پر تګ راتګ به هیڅ ډول بندیز نه وي او د سولې له پروسې سره به مرسته کوي. وسوالو طالبانو نن یو اعلامیه خبره کړې او دغه نوې اقدام هرکلی کړی. ورسته به په خبرونه کې د شاغلی داودزی دغه مرکه په تفصیل درته وړاندې سي. د ویش ځوانان غورځنګ تر نامه لاندې نن یو شمېر خلکو په کابل کې د ډیورند کرښې د رسمي کېدو په ضد لاریون وکړ. دوه کسانو شعار نور کول چې د ډیورند کرښه په رسمیت نه پیژني.
د ویښ ځوانان غورځنګ ځوانان نن د کابل پلازمینه کابل کې سره راغون شوې دي او د ډیورن لاین پاکله د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا پاکله د ځینو بهرنیو ډیپلوماټانو لخوا چې کوم څرګندونه شوې کوم ناسمه څرګندونه شوې د هغه په وړاندې موږ راپورته شوې یو.
مظاهره نن لغرمې وروسته پښتونستان واټ کې وسوه تر نیم ساعت وروسته د یو پریکړلیک د اعلان سره پای ته ورسېده. ورسته په خبرونه کې په دې اړه رپورټ لرو. جمهور رئیس حامد کرزی نن په نیمروز کې پر دینی عالم مولوي غلام سرور بلوچ حمله او د هغه وژل کېدل په شدت وغندل. غلام سرور بلوچ پرون مازدیګر د نیمروز په بازار کې په حمله کې وژل سو. د ناټو مشر حساب ځواکونو په ویلا مې کې ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د ماین په حمله کې د دوی دوه تنه وژل سوي. نور جزئیات نه دی ورکړ سوي. د مصر صدر اعظم هشام قندیل نن غزې ته ورسېد. سیمې ته د مصر د صدر اعظم تر تګ مخکې د اسرائیل پوځ اعلان کړی چې د حماس د وسلوالو په ضد خپل عملیات دغه سفر تر پای ته رسیدو پورې ځنډوي. شاغلی قندیل نن په غزه کې خبري اعلان ته وویل
ان مصر الثوره لن تتوانى عن تكثيف جهودها.
مصر بدأت تشدد پای ته رسولو او د یو دوامدار اوربنټینګول لپاره د زیاتو هڅو او قربانۍ څخه درېغ ونه کړې. د اسرائیل د حکومت یو ویان ویلي چې د دوی له لوري د اوربند د اعلان سره هم د حماس وسلوالو خپل راکټي حمله جاري ساتلې دي. د جنگي مجرمینو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان د محکمې د استیناف قاضیانو دوه کرواتي جنرالانو ته برات ورکړ. د کرویشیا دوه جنرالان انتا ګوتوینیا او ملادین مارکاچ د جنگي جرمونو او د بشري ضد جنایتونو د ترسره کولو په تور په حق کې محاکمه کېدل. په اردن کې زرهاو قهرجنو خلکو نن د هیواد د پاچا ملک عبدالله د لواک څخه لرې کېدو او د نرخونو د لوړېدو په ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو د لرې شاه عبدالله او خلک د رژیم سقوط غواړي نارې وهلې. په اردن کې د مظاهرې ضد پولیسو نن شاهي ماڼۍ ته د مظاهره کوونکو د تګ مخنیوی وکړ. د اردن په نورو سیمو کې هم خال مظاهرې شوې دي. په امریکا کې د قرغزستان سفیر مختار جمالیف وایي چې د مناس او هوایی اډه به تر 2014 کال وروسته د یو پوځي مرکز څخه په ملکي هوایی مرکز بدل شي. جمالیف نن ازادي راډیو ته وویل چې په 2014 کال کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به دا تغییر عملي کیږي. ناټو اوس مهال بشکیک ته نږدې د مناس له هوایی اډې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ملکي وسایلو د لېږدولو لپاره کار اخلي. بشکیک هر کال د دغې اډې د کرایې لپاره $80 میلیونه اخلي او همداراز د دوو او دریو $100 میلیونو ترمنځ د مالیې او نورو مصارفو په نوم ترلاسه کوي. او د امریکا په متحدو ایالاتو کې د بشري حقونو یوه څارونکې ډله Human Rights Watch د قزاقستان د حکومت څخه غواړي چې د اپوزیسیون یو مشر ولادیمیر کوزولوف ته د استیناف به طرفه محکمه برابر کړي. دغه سازمان نن وویل چې د ولادیمیر کوزولوف په ضد برابره شوې دوسیه د بیان پر ازادۍ او د احزابو پر ازادۍ حمله ګڼل کیږي. ولادیمیر کوزولوف په دغه هیواد کې د ناراجستر شوي ګوند الغایا پرمختګ مشر دی. دا خبرونه
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي د پاکستان حکومت په اصولو کې موافقه کړې چې د هغه هیواد له زندانونو څخه به ټول طالب بندیان خوشې کړي. بیا مو په دې ارتباط په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر څرګندونه راخېستې.
اوس پاکستان په اصولو کې دا موافقه کړې چې ټول به پرېږدي. وویل چې په نوبت به د څو ګروپونو په شکل خوشې کړي.
د هلمند لپاره د طالبانو وسنۍ نومول شوی ولید امریکا د خزانه وزارت د بندیزونو په لیست کې شامل شو.
د کارخانې په ګرمسیلو خانشینو دیشو سیمو کې خلک تیر سلور کلونو راځي خواته دوی کاروبار د پخوا په څیر نه و.
په روانه خبرونه کې به دا هم واوري چې نن په کابل کې هندوانو د دې لپاره مظاهره وکړه چې یو شمیر کسانو د دوی د مړي سپکاوی وکړ.
دلته د سیمې خلک ته ولاړو دوی ممانعت وکړ او اجازه را نه کړه چې مونږ جسد نن ساحې ته بوزو.
په روانه خبری مجله کې به دا هم واوري چې پاکستان د محرم په میاشت کې د موټر سایکل په ګرځېدو را ګرځېدو په لویو ښارونو کې بندیزونه لګولې دي او خلک له ستونزو سره مخامخ شوي. په پاکستان کې افغان سفارت وایي د پاکستان حکومت په اصولو کې موافقه کړې چې د هغه هیواد له زندانونو څخه به ټول طالب بندیان خوشې کوي. جنو افغان او پاکستانی چارواکو د هغو طالبانو مشرانو نمونه هم افشا کړي چې د افغان او پاکستانی چارواکو له خبرو اترو وروسته را خوشې شوي دي. ویل کیږي چې په خوشې شویو طالبانو کې د تورې بوړي محاس مشر او د طالبانو د واکمنۍ د دورې والیان شامل دي. احمد تکل د موضوع جزئیات اوري.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت وایي پاکستان موافقه کړې ده چې د هغه هیواد په زندانونو کې بندي ټول طالبان به خوشي کوي. په اسلام آباد کې افغان سفیر محمد عمر داوود زینن ازادي رادیو ته ویل چې له پاکستانی چارواکو سره په دې اړه په اصولو کې موافقه شوې او د دې موافقې لمخې په لومړي ګام کې څو طالب مشران خوشي شوي هم دي. خو ښاغلی داوود زی د خوشي شویو زندانیانو د هویت او د هغو د شمیر له خودلو ډډه وکړه. اسلام آباد د یو شمیر طالب مشرانو له خوا شکولو سره ورسره لهغه موافقه وکړه چې د سولې د عالی شورا یو جګپوري هیئت په اسلام آباد کې له چارواکو سره خبرې اترې وکړي. له دې مخکې پاکستانی رسنیو راپور ورکړی و چې په خوشی شویو کسانو کې د طالبانو د واکمنۍ د پیر لږ تر لږه درې والیان شامل دي. د سولې د عالی شورا د رئیس صلاح الدین ربانی په مشرۍ د هیئت د خپل څلور ورځني سفر په ترڅ کې د پاکستان له ملکی او پوځي چارواکو سره کتنې او خبرې اترې وکړي. د پاکستان چاپ د نیوز انټرنیشنل ورځپاڼې د طالبانو له سرچینو په حواله راپور ورکړی چې وایي د پاکستان له زندانونو څخه په خوشی شویو کسانو کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بغلان والی چې په مولا محمد مشهور دی، د ننګرهار پخوانی والی میر احمد ګل چې په میر صاحب مشهور دی، او د کابل لپاره د طالبانو لخوا ټاکل شوی والی داوود جلالی شامل دي. افغان اسلامي اژانس په دې ډله کې د حزب اسلامي د یوې څانګې د مشر مولوي محمد یونس خالص د زوی انور الحق مجاهد نوم هم یاد کړی. د پاکستان لخوا د خوشی شویو طالبانو دقیق شمیر تر اوسه نه معلومه، خو پاکستانی چارواکو په خصوصي ډول رسنیو ته ویلي چې د دوی شمیر شاوخوا 1200 کسانو ته رسیږي. د افغان چارواکو په حواله پر راپورونو کې دا شمیر 1500 ښودل شوی، خو چارواکو دا یادونه هم کړي چې په دوی کې د طالبانو مهم شخصیتونه لکه ملا عبدالغنی برادر چې افغان حکومت یې غوښتنه کوي نه دی شامل. افغان اسلامي اژانس د سرچینو په حواله، البته د پاکستانی سرچینو په حواله ویلي دي چې څه باندې سلطنه طالبان له هم د پاکستان په زندانونو کې پاتې دي. د وسلواله طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې چې نن خپور شو دا یو مثبت ګام بللی، خو یادونه یې کړې ده چې طالبانو کوم جرم نه دی کړی او ټول باید له زندانونو څخه خوشی شي.
د رپورټونو له مخې د پاکستان حکومت لږ تر لږه 8 افغان طالبان خوشی کړي دي. خوشی شوي طالبان د سولې د عالي شورا هیئت ته نه دي سپارل شوي. نو دوی څه شول؟ له طالبانو سره بیرته یو ځای شول؟ دا او دې ته ورته پوښتنې زما همکار قادر حبیب په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر عمر داوودزی څخه کړي دي، او لومړی ترې پوښتلي چې د نورو طالبانو د خوشی کېدو امکان هم شته. افغان سفیر په ځواب کې وویل،
ما شخصا منیز سفیر د افغانستان همیشه دا تقاضا و د پاکستان د دولت نه او د افغانستان حکومت په مرکزی سطح همیشه دا تقاضا کړې چې ټول بندیان چې په سیاسي موضوعاتو باندې پاکستان کې بندي دي هغه باید خوشی کړی شي. نو اوس پاکستان په اصولو کې دا موافقه کړې چې ټول به پرېږدي، خو ویلي چې په نوبت به د څو ګروپونو په شکل خوشی کړو، او دا خبر تایید چې یو ګروپ خوشی کړی شي دي.
آیا تاسو د دوی د شمیر په اړه معلومات لرئ او تاسو ته داسې معلومات تاسو ته لاس ورغلی څوک خوشی کړی دي؟
دا جزئیات سولې عالی شورا یې ټول وایي چې هغوی مسؤلیت هم دی او د هغوی لاسته راوړنه ده. نو زه نه غواړم چې مخکې دی چې هغوی مطبوعاتي کنفرانس ورکړي زه جزئیات نشر کړم، دا به هغوی تقریب.
سفیر صاحب، دا طالبان چې خوشی کېږي دا چیرې ځي؟ آیا خپل کورونو ته ځي بیرته؟
دوی اختیار لري. موږ د پاکستان او د امریکې سره یو بل تفاهم شته چې په بل مورد کې چې هر هغه طالب چې د سولې د خوښوونکو د کټګورۍ لاندې راځي هغوی په رفت آمد باندې به هېڅ بندیز نه وي او هغوی به د خپل خوښې ځای ته تللی شي. نو دا طالبانو بندیان چې دوی د ناخوشي کېږي چې دوی به د سولې په پروسه کې ونډه ادا کړي او دوی د سولې د عالي شورا په تقاضا خوشی کړی شي، دوی په هغه کټګوري کې راځي چې دوی به چرته ځي چې دوی خوښي.
که دوی بیرته خپل کورونو ته ورشي یا په پاکستان کې اوسي، او آیا د داسې ویره نشته تاسو سره چې دوی بیرته طالبانو سره یو ځای شي او د جګړې ډګر ته ورشي؟
نو هیله ده چې داسې ونشي.
آیا داسې تاسو کوم تضمین دوی نه اخلي چې دوی بیرته طالبانو سره یو ځای کېږي، نه په جګړو کې برخه نه اخلي؟
موږ خو دوی سره تر اوسه نه دي لیدلي، د افغانستان دولت په نمایندګۍ موږ دوی سره نه دي لیدلي، داسې خبرې زموږ د خوانو دوی سره نه دي شوي.
بیا تاسو څومره مطمئن یاست چې دوی چې خوشی کېږي دوی به د سولې په پروسه کې برخه اخلي؟
موږ هیله لرو چې وایي نه اخلي، او مخکې د ځینو پاک نه داسې خبرې وي چې دوی
په اسلام آباد کې. افغان سفیر عمر داوودزی وویل اسلام آباد په اصولو کې منلی چې ټول طالبان له خپلو زندانونو خوشی کړي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو
د افغانستان او امریکا استازو د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي پوځانو د حضور د څرنګوالي په اړه خبري پیل کړي. په دې خبرو کې به بل اخره په افغانستان کې د امریکایي پوځانو شمیر او ماموریت څرګند شي. په خبرو کې د افغانستان لوري په واشنگتن کې افغان سفیر اکلیل حکیمی او د امریکا له خوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي مرستیال جیمس وارلیک د خپل هیوادونو د پلاو مشي کوي. د جنو سیاسي کتونکو په نظر شي د دواړو خو په خبرو کې تر ټولو ستونزمنه مسله هم داوي، همدغه دي امریکایي پوځیانو د قضایي خوندیتوب مسله وي. اسمت سروان په دې اړه د سیاسي چارو له کارپو اجمل هوډمن سره مرکه کړي.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي موافقه په سر خبري روان دي. ستاسو په نظر په دې خبرو کې د دواړو ترمنځ عمده ستونزه په کومه برخه کې ده؟
افغانستان د حکومت او د امریکې د حکومت په منځ کې د پیل نه یو ډول اختلاف یعنی واقعیت نه درلوده، مګر کله چې د انتخابات وخت ورسېده هغه شخصي منافع د افغانستان د حکومت لوړو چارواکو او په ځینو برخو کې د امریکې د حکومت ګټو ښه ایجاد ده چې دغه اختلاف د معمول حق نه اضافه شه. دوی ونهشه کولی چې دغه اختلاف دوی په خپله ظاهرا رامنځته کړی و، دا اداره ته او هغه د خپل معمول حق نه واوښته او یو په بل باندې انتخابونه زیات شول. کله چې د ستراتیژیک تړون باندې خبرې پیل شولې عمدا اختلافات کې چې له پخوا نه د دواړو حکومتونو په منځ کې وه هغه تلته هم را انتقال شوله. اوس د افغانستان د حکومت په دریځ کې یو ډول تناقض لیدل کېږي. هغه په دې معنا چې افغانستان په دې باندې ټینګار کوي چې د امریکې متحده ایالات باید زمونږ حکومت زمونږ امنیتي ځواکونه په دې اندازه باندې پیاوړي کړه چې موږ وکولی شو چې هغه تهدیدونه چې ګاونډۍ لخوا موږ ته متوجه وي دغه مقابل کې خپله دفاع وکړو، او په عین حال کې د امریکې نه دا توقع هم کوي چې پاکستان ته موږ برید کړي لکه اوس عملاً د پاکستان توغندي روان دي زمونږ په ټانګ کې ودرېږي. او دا چې همدغه حکومت د افغانستان چې ده ستراتیژیک تړون باندې د خبرو اترو په پیل کې دوی وویلې چې دا تړون به د هېڅ همسایه هېواد په ضرر باندې نه وشي، یعنی هغه خبره دغه خبره یو ډول تناقض کې څرګندېږي.
داسې ویل کېږي چې وایي د دواړو خواوو ترمنځ عمده اختلاف په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو قانون په وړاندې د مسؤلیت مسله ده. بله، څه فکر کوئ چې که چېرته دا مسله حل نشي نو د امریکایي ځواکونو د حضور په برخه کې به شکونه زیات نشي؟
اوس لپاره د ځینو نورو مسایلو په څنګ کې یو مسله دغه د طبیعي مسؤلیت خبره ده. تجربه خوده ده چې امریکایان په هر هېواد کې اوسېږي هلته پوځي اړې لري او امنیتي تړونونه لري، هلته امریکایان طبیعي مسؤلیت لري. او په عراق کې دا ثابته شوه چې کله د امریکایي پوځونو قضایي مسؤلیت ونه منل شو هغوی د عراق نه وتله. اوس د افغانستان لپاره په دغه وخت کې څه پکار دي؟ وکیل هم باندې د افغانستان اساسي قانون او د افغانستان نور ناقص قوانین د افغانستان حکومت ته دا حق ورکوي چې دغه موضوع مطرح کړه. څنګه په دې کې چې امریکایان په دغه قضایي برخه کې هغه نړیوال چې کوم قواعد او مقررات او قانونونه دي امریکایان هغو ته متحد نه دي په نړیواله سطحه باندې دي دغسې مسایلو کې څو پرنسیبه موجود دي. یو د دغه پرنسیبونو باندې که دوی موافقه وکړه زه فکر کوم ستونزه حل کېږي. هغه صلاحیت د محلي صلاحیت پرنسیب دی، یعنې نړیوال حقوق افغانستان حکومت ته اجازه ورکوي چې یو بهرنی هغه نظامي وي که غیر نظامي وي د افغانستان په قلمرو کې یو جرم سفر رسوي یا هغه جرم د افغانستان د منافعو یا د خلکو په ضد باندې وي، افغانستان دغه حق لري چې هغه شخص محاکمه کړه. اما دغو نړیوالو حقوقي ارزښتونو ته امریکایي چارواکي متحد نه دي او په ډېرو مسایلو کې دوی هغه د جنګ په برخه کې مانسل نه دي وی نه دي منلي.
د سیاسي چارو کارپوه اجمل هوټمن
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
په کابل کې شمیر هندوانو او سکانو نن د دوی مړی ته د به احترامي لامل مظاهره وکړه. د مشانو جرګې غړي انارکلی هنریار چې په دې مظاهره کې ګډون کړی و آزادی رادیو ته وویل هندوان او سکانو غوښتل د قلاچی په سیمه کې خپل د شمشان یا مړی سوځولو مراسم ترسره کړي خو د سیمې د خلکو له خوا له تاوتریخوالي سره مخامخ شول. د موضوع تفصیل له کابله د آزادی رادیو د خبريالې جمیلې ظریف پر رپورټ کې.
د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار وایي د دوی د جمعې ورځې مظاهره به تر هغې دوام ولري څو چې په دې برخه کې د دوی ستونزه حل شي. د افغانستان هندوانو او سکانو د جمعې په ورځ د دوی یو جسد ته د بې احترامۍ له امله مظاهره وکړي. د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار وایي هغه ځمکه چې حکومت ورکړې تر اوسه د دې مراسمو لپاره چمتو نه ده، نو دوی اړ دي چې خپل دغه مراسم د قلچي په سیمه کې ترسره کړي.
زمونږ یو مشکل وو، هغه مشکل د شمشان مشکل دی. کله چې مونږ نن سهار شاید یو لس بجې لاړو هغه ساحه کې چې زمونږ شمشان په قلچه کې ده، کله چې هلته مونږ نن لاړو دلته د سیمې خلک البته یو محدود یو درې کسان ته ولاړو دوی ممانعت وکړ او اجازه را نه کړه چې مونږ جسد نن ساحه ته بوزو. حداقل مونږ ویل چې مونږ کینو مشکل حلو، لیکن تاسو اجازه را چې مونږ جسد نن ته یوسو. دوی یو سلسله به احترامي وکړه، زمونږ مشکل مخ کې نه ده. مخالفت کوي وای مونږ نه منو چې تاسو هر جایداد تاسو ته جوړوي جوړ کوي خو مونږ اجساد نه پریدو.
دوی په داسې حال کې دغه مظاهره کوي چې حکومت ورته مخکې له مخکې د کابل په یو شتمه ناحیه کې د دې مراسمو د ترسره کولو لپاره ځمکه ورکړې. میرمن هنریار وایي له څو کلونو راهیسې په دې سیمه کې د خلکو لخوا د شمشان یا هندو سوزان د مراسمو د ترسره کولو پر مهال له ستونزو سره مخامخ کیږي. دوی په داسې حال کې دغه مظاهره کوي چې حکومت ورته مخکې له مخکې د کابل په یو شتمه ناحیه کې د دې مراسمو د ترسره کولو لپاره ځمکه ورکړې. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي هم بیا وایي چې دوی د مذهبي مسایلو له امله هندوانو او سکانو ته اجازه نه ورکوي څو د دوی کورونو ته نږدې خپل مړي وسوځوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په فراه ولایت کې دولتي چارواکي وایي چې سږ کال به په هر ممکن ډول د کوکنار د کرکیلې ویجاړې کړي او د دې مخه به ونیسي. بل لور ته بیا په دې ولایت کې کروندګر وایي چې دوی د مجبوریت له مخې د کوکنارو په کرلو لاس پورې کوي ځکه چې اوبه لږې دي او نور کرهنیز امکانات هم نه لري. نور حال له فراه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت پر پورت.
په داسې حال کې چې په فراه ولایت کې د کوکنارو د کرکلې وخت را رسېدلی، دولتي چارواکي وایي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې دغه بوټي په کرلو لاس پورې کړي. د فراه ولایت د والي ویان عبدالرحمن ژوندی وایي چې سږ کال دولت ټینګ هوډ کړی چې د کوکنارو کرکله به له منځه وړي. د ده په وینا کار څوک کوکنار وکړي نو د زهري موادو په وسیله به له منځه لاړ شي.
د تېر کلونو په څېر بیا هم سږ کال د فراه حکومتي چارواکي کوشش کوي تر څو د پدیده ورکه شي او ختمه شي. د فراه ولایت څخه که چېرې بیا هم په ځینو لرو پرتو مناطقو کې تریاک وکړل
خرابی مجبوری
مبارزی
ریاست رئیس لال محمد عزیزی وای هر چوک چی کوکنار ونه کری نو دوی به ور سره مرسته وکړي. د شاغل عزیزی په وینا په هغه سیمه کې چی کوکنار ونه کړل شي دوی هلته کرنیز پروژې تطبیقوي. د مخدره توکو سره د مبارزې د نوي قانون لمخه هر هغه څوک چې د کوکنارو په کرکړې لاس پورې کړي د نقد جریمې سربیره زندان ته هم اچول کیږي. په فراه ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې سرکار به دا قانون پلی کوي.
د فراه چارواکي وایي له دې وروسته به خامخا د کوکنارو مخه نیسي. هاخوا د تریاکو د قاچاقو په تور په هلمند کې د طالبانو عمومي مسؤول قمندان محمد نعیم بړیچ د امریکا خزانه وزارت د بندیزونو په لیست کې شامل کړی دی. بړیچ د هلمند ولایت لپاره د طالبانو والی دی چې د امریکا حکومت وایي نه یوازې د مخدر موادو په قاچاق کې لاس لري بلکې د وسلوالو طالبانو د عملیاتو مشي هم کوي. وسلوالو طالبانو پر قمندان بړیچ لګول شوي تورونه رد کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې.
د امریکا حکومت په هلمند کې د طالبانو لخوا ټاکل شوی والی محمد نعیم بړیڅ د افغانستان په جنوب کې د مخدره موادو تر ټولو ستر قاچاقبر او د مکسیکو، وینزویلا او کولمبیا د مخدره موادو له قاچاقبرانو سره انډول بللی او ویلي دي چې بړیڅ په هلمند کې د طالبانو مشر دی او د پاکستان او ایران له لارې د مخدره موادو د قاچاق امکانات برابروي. په هغه بیان کې چې د امریکا د خزانه وزارت لخوا خپور شوی له تروریزم سره د مبارزې په چارو کې د دې وزارت معین ډیوید اس کوهن ویلي ښکاري چې د طالبانو مشرتابه مستقیما د مخدره موادو په کښت، تولید او قاچاق کې لاس لري. امریکایي چارواکي وایي چې قومندان بړیڅ په هلمند کې د تریاکو په تولید او له دې ولایته بهر ته د هیروینو په قاچاق کې مهمه ونډه لري او په دې ترڅ کې د نړۍ له سترو قاچاقبرانو سره هم کتلې دي. د دې چارواکو په وینا بړیڅ په هغه پیام کې چې په تیره میاشت کې د طالبانو قومندانانو ته استولی وو لیکلی وو چې د مخدره موادو د کښت او تولید د مخنیوي په چاره کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له هڅو سره څنګه مبارزه وکړي. په هلمند کې آزاد خبریال زین الله ستانکزی د نعیم بړیڅ په اړه وایي.
محمدین بړیت د طالبانو یو مهم کسانو څخه هم دي چې د طالبانو په مخکنی دوره کې د هوانوردی د وزارت معاون په توګه پاتې شوی دی او په اوسنی وخت کې تقریبا 2003 کال وروسته د هلمند دیوالی په توګه د کار کړی دی. دی اصلا د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ دی لکړی د سیمې اوسیدونکی دی او په همدغه سیمه کې د کاروبار هم کوي.
وسلوالو طالبانو په یو بیان کې پر نعیم بړیڅ د امریکا د حکومت لخوا لګول شوی تورونه رد کړی دي. قاری محمد یوسف احمدی چې ځان د طالبانو ویان بولی د دې پریکړې د غندلو ترڅنګ وایي چې طالب مشران د مخدرو موادو په قاچاق کې لاس نه لري. خو د امریکا د خزانه وزارت بیان بړیڅ هغه قومندان بللی چې هم د مخدرو موادو د تولید کارخانه لري او هم د افغانستان په جنوب کې د تریاکو د تولید چارې اداره کوي. ستانګزای هم د چارواکو په حواله هم دا خبره کوي.
د کارخانې په ګرمسیل خانشینو دیشو سیمو کې خلکتیر سلور کلونو را دی خواته کلچ پیلمن کې څه امنیت پراخصه وایده دوی دغه کاروبار د پخوا په څیر نه و کم و. نو بیا لاندې عمل هم چې د تاریخو کاروبار کوي چارواکو په خبره طالبانو مشرتابه څواره هڅه کړې ده چې د هلمند د ولایت چې د دیوالي په توګه نومول شوی ده د دندې لري کې خو دا چې دی هلته واک لري قدرت لري دا کارونه سه.
په امریکا کې د مخدرو موادو ضد مبارزه د قوانینو لمخه لدې بندیزونو ورسته په امریکا کې د بړیڅ ټول شتمنۍ ضبطیږي او امریکایي اتباع لدې سره تجارتي او مالی راکړه ورکړه نشي کولای. خو د طالبانو په بیان کې یادونه شوې چې طالب مشران په امریکا کې تجارتي معاملې او راکړه ورکړه نه لري.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د بلوچستان په ژوب سیمه کې د ملیشه ځواکونو د فرقې په لویه دروازه کې نن سهار په سپېد چاود محل چاودنه وشوه چې دوه تنه ملیشه سرتیري پکې ووژل شول او اووه تنه پکې ټپیان شول. د ملیشه ځواکونو سرچینو ویلي چې پرونې د افغانستان پولې ته نږدې وسله نیولې وه او دا وسلې فرقې ته راوړې وې چې په هغو کې د موجودو چاودیدونکو موادو له امله چاودنه وشوه. خو د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا ځان وژونکی برید و. بل لور ته د محرم د میاشتې پر اتک سره نن د پاکستان په اکثر لویو ښارونو کې د احتمالي امنیتي پیښو د مخنیوي په خاطر د ټول موبایل ټلیفونونو شبکې له کاره لوېدلې وې او په ستر ښار کراچۍ او د بلوچستان په مرکز کوټه کې پر موټر سایکلونو هم بندیز لګېدلی و چې له امله یې خلک له ستونزو سره مخامخ شول. په دې ارتباط نور تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میخیل پر رپورټ کې.
د جمعې په شپه چې د پاکستان د میاشتې لیدلو کمیټې د محرم یا حسن حسین د میاشتې د لیدو اعلان وکړ، نو ورسره سم د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک په کراچۍ او کوټه کې د جمعې په ورځ پر موټر سایکل چلولو بشپړ بندیز اعلان کړ. د کراچۍ او کوټه امنیتي ادارو دا اعلان ومانه، خو د سند ایالت اعلی محکمې له هماغه وخت او د بلوچستان اعلی محکمې د جمعې په غرمه دا اعلان رد کړ او وایي چې د اساسي قانون له مخې له بیړني حالت پرته پر موټر سایکلونو بندیز لګول غیر قانوني کار دی. د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک وایي په کراچۍ او کوټه کې اکثره هدفي وژنې د موټر سایکلونو په وسیله کیږي ځکه یې ورباندې بندیز ولګاوه. د پاکستان امنیت خراب دی، ځینې خلک پاکستان ناکراره کول غواړي، ځینې خلک زموږ حکومت ختمول غواړي، د ډیموکراسۍ خلاف هڅې کوي او دا هغه خلک دي چې ترهګر دي چې نه غواړي پاکستان سالم هیواد واوسي. ما د موټر سایکلونو پر ګرځېدو د بندیز اعلان د استخباراتي ادارو خپل عقل او فکر او د امنیتي ادارو تر سلام مشورې وروسته د صدر اعظم صاحب په اجازه کړی وو، خو چې محکمې رد کړ موږ تل د قانون درناوی کوو چې هغوی موږ ته امر کوي منو یې. د حکومت لخوا پر موټر سایکلونو د بندیز خبر که څه هم د شپې په ټلویزیونونو او سهار په ورځپاڼو کې خپور سو، خو ډیری خلک چې په کورونو کې ټلویزیونونه نه وو او یا ورځپاڼې نه وې لوستې له دې اعلان نه خبر وو او موټر سایکلونه یې را ایستلي وو. خو په ښار کې پر بیلابیلو ځایونو ولاړو ملیشه سرتیرو او پولیسو را ګرځول چې له امله یې خلک له سختو ستونزو سره مخامخ وو. د کوټې دوه تنه اوسې
دا ستې جوړ کړل دې مشکلات ګرد غریبانو
پر موټر سایکلونو د بندیز ترڅنګ په کوټه کې د ټولو موبایل ټلیفونونو شبکې هم له فعالیت لوېدلې وې او هیڅ یو موبایل ټلیفون کار نه کاوه چې د ژوند ټولې چارې ورسره په ټپه ولاړې وې. همدارنګه په ښار کې هم په بې کاغذو موټرو کې د امنیتي پیښو د مخنیوي په خاطر د موټرو تلاشۍ کېدې. رحمان ملک وایي په 2012 میلادي کال کې تر اوسه پورې په پنجاب ایالت کې 16، په سند ایالت کې 115، په پښتونخوا ایالت کې 250 او په بلوچستان ایالت کې تر ټولو زیاتې 208 بمي چاودنې او هدفي وژنې د موټر سایکلونو په وسیله ترسره شوې دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې تاسو مرکه هم اوریدل شئ او د ازادي رادیو نیوز پروګرامونه پکې اوریدل شئ. د ازادي رادیو لومړی ماښامنۍ خبری مجله هم دلته سرته ورسیده. په بلې یوې کې